د اخلاصون د لارې د خبرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بایست او ورځ مو په تر دې مهاله په خوشي او خوشحالۍ سره تیره کړې وي. درنو اوریدونکو زه محمد نبی سلطان یم، د اخلاصون د خبرونې لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. د تل په څیر الحاج مولوی صاحب خبرونې ته تشریف راوړي ترڅو ستاسو سوالونو ته ځواب ونووي. محترم مولوی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
محترم مولوي صاحب، لمرني أوريدون كترازو هغاورو چي كم سوال لري أو لكم زي زنگ والدي.
بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني استاسو نم
نمي رحم الله ده شوري سماسو سرنگ
رحیم الله خان. خبرونه ته شرع غلاس د شریف پښتون خبرونه د خلاصون لار مهرباني وکه خپل شریف پښتون دی وای.
ډیر مننه زما سره ماج مولې شخص ته خبره پښتنه ده ته تحقیق المنزه اصلي وخت څه دی او څو رکعات کی څو کوه تر رکعات کی څو کوه تر له څو کوه تلور چې دې مست دغه په کوته کی چې اوس اصلي مهم وخت کم دی او څو رکعات کیږي چې موږ هغه نه رکعاتونه وکړو.
به خسي مننه شوندای وس مننه.
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې ورور پښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د تهجد د لمانځه یو مطلق وخت دی، بل ای افضل وخت. مطلق وخت ای د ماخستن تر لمانځه وروسته تر سپیدو پورې دا ټول وخت د تهجد کېدلی سي، او د تحقیق له مخې خوب هم ولا شرط نه دی. خو افضل وخت ای د شپې اخره حصه ده، یعنی د شپې اخره دریمه حصه ده. ابن عابدین جل اول صفحه 416، فتاوی هندیا جل اول صفحه 112، فتح القدیر جل اول صفحه 390. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیر مننه. بل اوریدون کی ترازو هغه ورو.
بل السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مننه شوندای وسه د خلاصون لار خبرونی ته شراغلاست تر توای مهربانی. نوم دی
دا پښتنه ده چې وخت خبر شوی چې بانکي سلامونه وایه هغه د دې وسوای چې وعلیکم السلام راغې غاړې خلاصې کړې او که یا بیا بوم هغه سړي ته خامخا وایي.
ښه، مننه. ستاسو نوم؟
فتولا عجب.
مننه.
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې ورور پښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک چاته ووایي چې پر پلان مې سلام وایه، دغه کس چې دا خبره واورېدل که چیرې ورته وویل ان شاء الله، یا ورته وویل چې دا کار په وسه نه دی پره، یا یې ورته وویل که چیرې په وسه وسوه، نو په دغه صورتو کې پر ده باندې د سلام رسول لازم نه دی. او که چیرې پر ځان باندې لازم کی، نو بیا پر ده باندې د دغه سلام رسول واجب دی. یوازې په دې علیکم السلام اغاړې نه خلاصېږي، بلکې هغه ته به یې رسي، ځکه دا امانت سو، ادا د امانت دا واجب ده. او کچیر هغه ورته وای پر پلانې مسلام وای، دی ورته وای علیکم السلام، مقصد اداوی چې معنا دا دی تاسو د سلام جواب ما وای، نو هغه ته په واسه مینه ده پرا، یا و به ګورم وعده یې نه و، التزام یې نه و، په هغه صورت کې بیا باندې لازمه نه ده. حاصل دا کچیر هغه سړي پر ځان وعده لازمه کړل، وعده یې ورسره وکړه چې زه رسوم، نو بیا رسول ور باندې لازم دي. که وعده وسره ونکړل، پر ځان لازم نکړل، بیا سلامونه رسول لازم نه. حاشیه تحتاوی لیکي قوله وتبلغه سلام من اوصاك ذكروا ان تبلیغ السلام واجب لانه من اداء الامانه. حاشیه تحتاوی جل اول صفحه 126. رد مهتار لیکي ثم رايت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن رسوله إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة، أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة. قال الشرمبلالي وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى رد موتار جلش بجم صفحات سلورساوة بنزلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مولوی صاحب، ډیر مننه. بل اوریدونکو ترازو.
بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهربانی، ستاسو نوم؟
نمی محمد نبی دی د دم څخه تاسو په تماس کې د حج مولوی صاحب کوم دا پښتنه د سری د غد په زیارت کې په کوم ځای کې زیارت یا قبرونه په هغه ځای کې کلمن څنګه دی موږ روانه کړې چې په زیارت کې خپل مسجد جوړ شوی بل څه نه دی
مننه ژوندۍ اوس
محترم مولوی صاحب تاسو ته د ورور پښتنه واوریدله مهرباني وکړئ ځواب ورته وایست
د دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې دغه مسجد که د قبرو د پاسه د تازه قبرو د پاسه یا هغه قبرو باندې نه و جوړ سوی چې هغه موده یې نه یې پره یعنی پر قبرو نه یې جوړ سوی په دغه قب مسجد کې لمونځ کول جایز دی که څه هم د اجرې په منځ کې وي یو خو هغسې مسجد وي چې پر قبرو د پاسه جوړ سوي قبرونه یې اوار کړي پر قبرو ختل خو ناجایز دي لمونځ ورباندې کول ناجایز دي که په اجره کې خالي ځای وي د اجرې په منځ کې خالي ځای وي په هغه ځای کې مسجد جوړ سي لمونځ پکښې جایز دی هېڅ پروا نه کوي حاشیه یې تحتاوي لیکي و تکره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قدر فيه قال الحلبي لأن الكراهة معللة بتشبه وهو منتف حينئذ حاشي تحتوي جل أول صفحة درسة وفنزوس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مولوي صاحب ډېره مننه بل اوریدون کې ترازو
بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني ستاسو نوم
نن یار محمد دی د پنجوایل ولسوالۍ
یار محمد ورو خبرونه ته شرغ لست مهرباني د خلاصون لار خبرونه د خپل شریف شته متر
مزات ستنه د محترم اجمولي خان صدقه ده چې د قیامت پر ورځ د دوه اړې ډلې د دوه اړې ډلې د داخلي متوجي
سید منن مننه ژوندۍ اوس
محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل مهرباني وکړئ
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 مله وان هذه المله ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود رقم 3500 ترجمة دي حديث دادا پیغمبر علیه السلام فرمائي و اي زما امت خبردار اوسي كم کسان چه ترتاس مخي و اهل كتاب آغا دو اویا دلی سوی و دو اویا ملت سوی و تاسو با یعنی زدا امت امت محمدی با درو اویا ملت او درو اویا دلی سی ټول به په جهنم کې یو دا نه ډله به په جنت کې وي هغه د دو اویا ډلو په اړه چې کومه خبره سوې ده هغه دغه سه حدیث راغلی دی دا چې دغه دو اویا ډلې نو کمې دي او دا یوه ډله نو کمه ده په دې کې علماو ډېر تحقیق کړی دی خو صحیح تحقیق دا دی چې دا اهل سنه والجماعه دي او ټول اهل سنه والجماعه چې په کتاب الله په سنت رسول الله او په دې مذاهبو باندې عمل کوي په اجماع او په قیاس باندې عمل کوي که څه هم په فروع کې بعضې د بعضو سره مخالف وي چې په دې عقایدو کې وي دا ټول په دغه ناجیه ډله کې داخل دي او هغه اهل هوا دي یا په اصولو کې زموږ اهل سنه والجماعه څخه مخالف وي یا منکر د قرآن وي یا منکر د احادیث وي یا منکر د اجماع وي هغه کسان هغه د اهل سنه څخه وتلي دي والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
محترم مولوی صاحب زموږ یوې بلې خور پوښتنه کول ول له چا څخه چې په ویترو کې دعای کنوت هېره سي نو بیا څه کول ورته فقار دي
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که د چا څخه په ایره دعای کنوت پاته سي نو بیا چې په اخر رکعت کې کښېني سجده د سهوې به وکړي بس د دغه دعای کنوتو لپاره جبېره سوه المبسوط لسرخسي لیکي قال وإن نسي القنوت في الوتر ثم ذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لم يقنت بياتولك ورستلك فبعد ما سقط لا يعود إلا لإجله وعليه سجدة السهو على كل حال عاد أو لم يعد قنت أو لم يعد يقنت لتمكن النقصان في صلاته لسهوه المبسوط لسرخسي جل اول صفحه 214
محترم مولوی صاحب ډیر مننه بل اوریدونکو ته راځو
بلې
او څنګه جوړ
مننه شمندای وسې مهرباني د تعلیم القرآن اسلامي رادیو د خلاصون لار خبرونه د ستاسو نوم
شیدام احمد در رسام ولسوالی.
شه شیدام احمد مهربانی وکه خپل پښتنه دی وکه.
تجولی تاسو نه دا پښتنه ده ما پوښتنه کی چې په منځه و درې روم یا بل تاسو برای پوښتنه کی راځي چې دا سړی خپل باندې الفاظ وایي سم دم نو دغه او دا څنګه دی؟
مننه ژوندۍ وسی مننه سوال دی واورېدل. محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه سې وسوسې دا د شیطان دښمني ده. نو دوه مسؤلیت دي، یو مسؤلیت دا دی چې ته به د دې شیطان سره مبارزه کوې، دغه وسوسې چې در اچي کوشش به کوې چې دا وسوسې پرېږدې. دا څنګه پاتې کیږي؟ د پاتې کولو طریقه یې دا ده چې دی تا ته څه وسوسې درواچي، غواړي چې تا غلط کړي. ته دا فکر کوه چې دا هر څه وسوسې شیطان ماته راواچي، الله عزوجل ما په دغه وسوسو نه نیسي. شیطان که ته لږ وسوسې ماته راواچې که ډېرې راواچې، زما دین آخرت ته هیڅ نقصان نه رسېږي چې ته دغسې کلک دریز ورته اختیار کړي. او دوهم مسؤلیت دا دی چې کله دا وسوسې در ولوېدلې، نو په دغه اړه باندې ته کوشش کوه چې د داسې کلمات هم ووایه چې د هغو په وجه د هغو په برکت باندې دغه وسوسې شیطان ستا څخه پاته کړي. هغه دا چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دوه سورتونه چې معوذتین ورته وایي دا ډېر ډېر وایه. او همدا ډول د سورة مؤمنون اووه نویم اته نویم نمبر آیتونه ډېر وایه. او حکم ادا دی چې دغسې وسوسې تا ته هیڅ تاوان نه رسوي، ځکه الله عز وجل هر انسان په خپل طاقت مکلف کړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
موږ یو خور و دې پوښتنه کوله، ولزه د خپل سر ویښتان غچی کوم، نو باید څونه یې غچی کوم او څنګه یې غچی کوم؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ښځې لپاره د سر ویښتان کوچني کول، کچیری دا ښځه د شایست او زینت د پاره کوچنی کوي او په هغه کې تشبیه د کفارو پساقو پجارو سره راځي، دغسې ویښتان پرې کول حرام دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د یو قوم سره مشابهت او تشبیه وکي دا هم د هغه قوم څخه دی. او کچیری دا ویښتان د مطلق کوښنی کولو خبره وي، نو ویښتان په هغه طریقه باندې چې د کفارو سره تشبیه رانسی یا د نارینه و سره تشبیه رانسی، په هغه اندازه باندې د سر ویښتان کوښنی کول د ښځو لپاره جایز دی. دا مسله تحقیقوار را نقل کړی ده په تاوای رحیمیه جلد لسم صفحه 130، امداد الفتاوا جلد څلرم صفحه 228 تر 228، احکام و تجمیل النساء صفحه 129. حاصل دا چې په هغه اندازه ویښتان درته جایز دي چې د کفارو سره تشبیه رانسی او د نارینه سره تشبیه رانسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه محترم مولوی صاحب، په دې هیله چې دې خور به د خپل سوال ځواب اورېدلی وي. بیا هم زموږ یو خور دې دوی پوښتنې لرلې. د دې لومړۍ پوښتنه په دې ډول ول، د ګولوی په واسطه د کوچني مخ نیول جواز لري او کنه؟ او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ول، ورځ رنګول او غچی کول جواز لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو ښځه کولای سي چې خپل ماشوم منع کی د موقت وخت د پاره. د اولاد منع کول د موقت وخت د پاره جایز دی، او کچیری د دائمی وخت د پاره وي نو بیا نه دی جایز. خو افضل طریقه دا ده چې بدون ضرورت یو څوک د اولاد منع و نه کی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زه په ستاسو په ډیروالی باندې د قیامت په ورځ باندې فخر کوم چې زما امت څومره ستر او څومره لوی دی. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو نکاوي کوي ډیرښت اولادو کوي چې ستاسو په ډیروالی باندې زه فخر کوم. او که ضرورت وي یو څوک د اولاد منع کی کولای سي، دغه ته ورته جزیه زموږ په قدیمو کتابو کې د عزل په نوم باندې تعبیر سوی ده، او عزل ای جائز بللی دی چې خاوند عزل کوي، البته د ښځې په اجازه باندې. حاصل دا چې د اولاد منع د موقت وخت لپاره جائزه ده. تبین الحقائق لیکي لأن المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب ملك على الزوج في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنى والمنع عن العزل وغيرها تبين الحقائق جلد أم صفحة ونوي أو همدار والعناية لك ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها العناية جلد سرسم صفحة وسوى الدفنزوس د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ورځې کښل کوشنی کول دا ناجائز دي، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی چې هغه ورځې کوشنی کوي، ورځې کاش. او که چیرې داسې وکړي چې د یو چا ورځې غټې وي او بیا یو قسم تیز رنګ پر دې ورځو باندې وکاروي چې هغه نور ویښتان یې نه معلومیږي، فقط او فقط دیو نری تور لیکه ماجمیشه، دغه عمل کچیر د کوپارو سره تشبیه نوی جائز دی. سنن ابن ماجه یو حدیث را نقل کړی دی د ورځو د منع په اړه باندې. عن علقمه عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. سنن ابن ماجه جل أول سبحاش برسوة سلوشت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مننه محترم مولوی صاحب، موږ یو بل خور و دې پښتنه کوله، ول یو حالک دی واده نه دی کړی، اوس دی وی کندی سره واده کوي، خو مور او پلار یې نه دی پراسي. نو کله چې دی واده ور سره وکړي نو نکاح صحیح کیږي او کنه؟ او بل پښتنه په دې ډول و، ول دغه شزه دوا زامن لري چې غټان دی، یو دغه حالک پیغله خور لري، نو د دې ناسته او فاست سره څنګه دی؟ آیا جواز لري او کنه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم کچیرې د دغه الک خوشوي چې دغه کندې سره نکاح وکي، نکاح یې صحیح ده، البته خو کوشش داوي چې د مور پلار نافرمانی ونیسي، هغه په یو ډول په یو حکمت راضي کړل سي، خو حکم دادی چې د مور پلار رضا د نارینه لپاره په نکاح کې شرط نه ده. او پاته دا چې هغه کونډه ځوان زوی لري یا د دې الک پیغله خور ده، د دغه الک د خور او د هغه کونډې د زوی ناستو ولاړه جایز نه دي، ستر یې سره لازم دي، ځکه د هغو نکاح په خپل منځ کې جایز کېدلی سي. تفصیلواره مسائل یې د محرماتو را نقل کړي دي، البنایه شرح هدایه جل پنځم صفحه شل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
محترم مولوي صاحب، ډیر مننه.
درنو اوریدونکو، زموږ پرونه هم دومره وه، تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو مرلو یا مهربانه زښتن ته لاس پارو، ژوند هره شیبه مو نیکمرغه.